او د مشف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړه، بیا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې وم، اکثره د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کاوه. او په 2001 کال کې 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پاس دغه 2013 کال کې مې بیرته په څلور ملکو کې میشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل میشنونه البته، چې هغه په اول میشن په ساوت سودان کې وو، دوه میشن په یمن کې وو، دریم میشن په لسبوس کې وو د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ، او
په یونان کې
څلورم میشن مې نایجیریا کې وو. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زما په 2016 کې، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مړ شوی وم، بیا پاس هغه کورونا راغله، بیا پاس هغه نو تقاعد مې وکړ.
لسبس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وي هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نوم د موریا او یو کمپ په نوم د کاراتپه، هلته تعداد افغانان دومره زیات وو چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات بیروبار وو، دوی داسې وسنجول چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنې پاسي پښتو باندې بلد وي، او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم، تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی، ماشومتوب مو چیرته تیر که، درس مو په کوم ځای کې وویلې، لږ د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایي.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ، بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې وو هلته لاړو. دریم او څلورم صف مې په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خونه 2 ساعته پیاده راغلي وای د بلې خونه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطرې به خامخا په ما مکتب به دوران کې هم درلوده. د هغه نه بعد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کې وویل، د هغه نه بعد د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځي ته. او طب پوهنځۍ مې چې خلاصه کړه، ما ارزو کړي چې نن هم فاکلته خلاصه کړه او سبا ته مهاجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلورم ټولګی تاسو هلته لوستی، کله چې 2 ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلند پروازي نه شو کولی چې هغه بدخشان کې وو. خو یو شی زما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې، په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس رالېږلی وو خپل، او په شا کې ماته نشته کړي وو چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پیدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار د هغه راته لوستی دی، دغه عکس شاوی ګوره پلار خبره دی باید په یاد کې وسات. نو کیدای شي مغه به یور بهترین او ستر انګیزه از مال پاره باشه، زه باید رښتیا هم 2 ساعته د ورځې ولاړ شم، 2 ساعته د ورځې دې خاطر شم، د دې خاطر چې پلار مې خپه نشي چون مسافر دی. کیدای شي دغه بود
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وي کنه د جبهه شاته په روختونونو کې دغه وخت کې سیرته وکي.
زه د جات نبات کله چې راغلم سیاسي شرایط مې چې ولیدل ډېر مشکل و، د ما دپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټې ته، د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو، زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د اعلی جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دوی د ساحې نه، د خلکو سره، د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل، نو د یو خبرو ورته کوله چې زموږ مرکز بېطرفه دی، چې زه یو ډاکټر یم، نو د ما سره به کار نلري، او هغه څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول، حتی تر دې اندازې پورې چې ما به د السیاسي نه هم دوا اخیستل، رابطه الاسلام اسلامي نه به هم دوا واخیستله، جمعیت اسلامي د هغه نه به هم دوا واخیستله، نو ښه استقبال کېدی او کار مې هم دغه وشي. بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول، د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومک های اولیه نه کوسته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و، د هغه د آی سی آر سی هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې وو ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د اعلی جرګې یو ولسوالي ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره همداسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوی، ډېر مړه شوي دي. دلیل دا و چې یو وخت به خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل، او نو طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې وو، او موږ یو به نه و، دوه به نه و، نو موږ څو کومک ورسره کولی، هغه به بېچاره وخت یې حق ته ورسېدی. او بل امیدوار ښځې به ډېره راتللې، یا تو په لاره کې به مړه شوې وې، یا به موږ چې د بل شفاخانې دپاره لېږلې چې موږ ریفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم، په لاره کې به مړه شوې وې. نو دغه شیان ډېر عادي و دي موږ دپاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو لږه وخت اوس څو لسیزې تېرې شوې دي، داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه در نه هیریږي، د دې جګړو له دورانه لري؟
دوی خاطرې زوږ د مودې یاد نه وزي. یو خاطره دا و چې یو شپه موږ تقریبا ټول سټاف، زه خپل د موږ څلور نفر وو، بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو، نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی. زما ملګری چې نرس و هغه مخ ماته راوړو، ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي، هغه چې رښتیا ور ووتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل، نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی و سر سر ونه خوړ. بیا نو برعلاوه چې تر سهار پورې همدا شوی خلاصولی، صرف هغه عاجل کومکونه ټوله ورځ مونږ په مغه باندې تېره شوه. او دوامه خاطره مې چې یاد نه وځي، هغه یو خورکی راوستل زموږ کلینیک ته راوستلې وه، دا په کوچني باندې مریضه وه، موږ چې وکتله وس کې نه وو، باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای. شفاخانې ته مې چې ولېږله، نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته وویل چې مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو د دې سړي اول چې ما سره راغی دوه ورځې وه، هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته ورسي، وفات وکړ او حق ته ورسېدل. هغه صحنه چون هغه ښځه ډېره ځوانه وه، دوه اولاد هم دلودل په دوه خو په وخت کې موږ نه پیدل خو پښتانه هغه ما هیڅ یاد نه وځي تر نن پورې.
د تورته بګنون کې وحشتناکې پیښې کله چې تاسو د بی پولي ډاکټرانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دي؟
په یاد خو مې دي، خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروجیکټ کوارډینیټر و زه خپل هم سرحد میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټره او یو نرس څلور نفره روان یو د یو شفاخانې نه په یمن کې په تایز کې، تایز نه هغه مرکز د جنګ و، د دې شفاخانې نه راووتلو. البته موږ به کوارډینې کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې دې چې ولاړ شو یا راشو، نو کوارډینېم شي او موږ ته اطمینان راکړل شو دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولې موږ د یوې شفاخانې نه خپل دفتر راتللو و د بل دفتر نه به هم بل شفاخانې لپاره اکمالات راوستلي وای. نو اګریمنت شوی و، خو یو ځای کې یوې ګولۍ ته راورسېدو د شفاخانې نه چې راووتلو، داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د میپار تقریبا. بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راوړو چې دفتر یو دوه نفره په یو لنډ کروزر کې ویشتلي دي پایکپه کې، یو په جلا وفات دی او د یو د ساري کارت دی تقریبا ویني تازه را بهیږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی. دا تاسو دومره زموږ لپاره غیر مترخبه و چې د فلتان د دل سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلود، ولې چې په یدلو چې جنګ شروع کیږي هغه چې جنګ شروع شو موږ د دې په یوه شدیدې مریضان یا د دې زخمیان یا حتی مړو په چورت کې شو، د ځان د ساتلو په خاطر چورت کې شو. هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه. بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا غټ و، نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی، یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي و د دیوال او د دې ذخیرې تر منځ. خو د موږ ډرایور هم را ننوتی او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې. خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو. دلته مته یواره بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه، د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نه وتلی. خو دا صحنه مو لري لیدلی چې یو ځای دوه شته مریض و دي زخمي په غم کې شو دي ځان په غم کې شي ویو.
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډیره په زړه پورې کیسه و. د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تخت په حالت کې د سپیخو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او په سر کې نه؟
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي، همداسې
والله هم د ځان په فکر کې هم د دې لپاره فکر کوي چې مریض سره څه وکړو. خو کله چې بیا پاس دغه چې د صحنه ختمه شي نو خامخا طبعا موږ همېشه یو انالایز کوو په آخر کې د هر شي، کوم تشخیص وي کوم تداوي وي کوم حرکات وي. بیا چې دغه انالایز کوو بیا ډېر مزای پس وخت خواندو شي او دا سره خم امکان لري دا څنګه وشول او دا څنګه شوي.
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولې دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي. څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل افغانستان نه؟
ولله رحم دې سخت خاطرې او شاید ما سخترین میشن به ما او یا بدترین میشن به ما او په دې خاطر باندې شي د ژوند شرایط او د اوسایی په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرامه میشن و. د سیند د بحر غاړه وه، بهترین ژوند هم درلود، د هوټل و هر شی و، بمبارد هم نه و، جنګ هم نه و. خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په دا کلینیک ناست وم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولې چې دا سړی افغانی دی مخې دی چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغه په ژړا بیا د خپل د لارې درد راته ویل. مثلا د چا به خاوند ورک و، د چا به لور ورکه وه، د چا به ښځه ورکه وه، څوک به پښې به یخ وړي وي، د چا به مثلا لاس یخ وړي و، څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و، د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وي. خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چانه نه شو اروېدله او نه مې تقاضا درلودله چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدله یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدلې. او د دې مدرسې یو جالبیت په دې کې او شخصي زما لپاره په دې کې وشت دا موږ خلکو به چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی، نو د هغه خپل صحیح مشکل په ځای باندې مثلا اول دغه مشکل په چیغو او جواب باندې اکثرا شریکاو، او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم. او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و، او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی و. او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی، او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و، تحصیلات بکري و. هغه به چې راغلل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمېر به په د نهنګانو خراب شوی و، یو شمېر به د نورو مشکلاتو په حساب په لاره کې پس پاتې و، یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و. اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري در انګلیسي کې چې ټول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل، او د کلو کلو دپاره به د سرنوشت ته پراته و. نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي، او هر څه چې چرت وهم په ډېرو سختو جنګو کې ما مشن کړی دی، په ډېرو سختو شرایطو کې ما مشنونه کړي دي، او د ما څلور کاله دېرش کاله ژوند کې ما شاید څلور کاله اوسا طبابت نه وي کړی، او هغه صحنې ډېرې سختي و راته، په دې خاطر چې هېڅ مې نه شوی ورسره کولی، درد مې نه شوی ارامولی. اول طبعا یو څو ټابلیټ به مې په لاس ورکړل، یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل، خو هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد بې وطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي، او دا فقر غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي، نه فقر دی. مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی، یو سړی وطن نه لري، سړی باید هر چا ته ځان ورمعرفي شي کي. مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زاری ورته وکړې په شرایطو کې چې تونسان چې ولاړ شي خارج ته، خو ډېر مستقبلېږي، ده به ویل چې تا د بے وطن زور نه دی لیدلی، بے وطن سړی لکه یتیم وي، او دوامه مور هیڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نه شي ورکولی. نو هغه ریښه ما په دغه لباس میشن که ما هغه شیان ډېر ولیدل، هغه زه خپله مهاجر وم.
ډاکټر صاحب، تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی، د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل صاحب پلان خوشته دی، د الله په نصرت سره به سرته رسوو. ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ د موږ په طبي سره کې مادر اینډ چایلد په حساب باندې او ایمرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې. نو اوس مې کله چې زه متقاعد شوم چورت مې وواهد ځان سره چې انرژي لري، خلک ورسره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید د خپل وطن لپاره څه وکړي. او کله مې چې د یو خبر شاید ستاسو د رادیو نه اورېدلی وي، هغه خبر هم اول وارې چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه رادیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدې نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د ستاندرد سره بیخي زیات فرق لري، مثلا په اروپا کې ستاندرد 12 نفره تا 13 نفره دی، بعض ځایو کې شاید 30-40 پورې وي، لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه د ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ما چې اوه دا څه رقم قصه ده، بیا مې د ځینو ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، تر اوسه کال منظور دي، او هغه ډاکټر صاحبانو خپل همکاري راښکاره کړله، او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال، بله پروسه کال په می په میاشت کې لاړم، څلور میاشتې هلته وم، خپل په حساب سروې باندې بخت وم. ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري راسره وکړلې، او هغوی ډېرې ښې وعدې وکړلې. بالاخره چې د پری سروې نه باد بیا راغلل مالند ته، په مالند کې یو این جی او په نامه د آر ایم سی اے ریسکیو مادر اینډ چایلد فور افغانستان، یادیش کی مادر ان چایلد افغانستان دم دی جوړ کړ رجستر هم کړ خوش وخت نه پدې کې زما یو خور چې ډاکټر دا هغه مشي په حال لري او پنځه نفر نور هالندیان په بورډ کې دي او ما د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی نو انشاءالله په اسرای وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي بیرته زم او هلته دغه پروژه بیرته شروع کوم او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري نو د هغه کې به کار شروع کړو په هغې زمان کې د ما ټول مقصد ما د امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی ولی مرګ و میرې بیخي ډېر زیات
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
ولا تاسو ته معلوم دي چې دلته دغه کارونه چې دي هر شی په یو سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه خو هغه ونه شوله د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو نو امیدواره یم چې په آخر د اپریل د سږ کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو او بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز چې باید ولرم د دې شي لپاره یو ولرم.
مننه ډاکټر صاحب، په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. واده خو به مو حتمان کړی وي، ماشومان لري، چیرته ژوند کوي، څه رقم ژوند کوي؟
واده مې کړی دی الحمدلله، دوه لورانه لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټره ده، هغه هم غواړي چې بېرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي او حتما په دې این جی او کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه او ده. لورانې مې یوه لور مې چې ده اوس فاکولټي طبي پروسه کال خلاصه کړه، سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینهپال دی. دومه لور مې چې مدیحه مینهپال ده، هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د هالند کې ده. نو دغه دوی دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لونې هم طب وایي، نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتما یې کوي او حتما یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره ترمان لدی ډېرې موثرې وي او خپل خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یم.
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیان موږ ډېر زیات خراب کړلو، یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاري. درته ووایم دغه درې شیان موږ تباه کړي وو. تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسه داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کومک دپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسو. تحصیل په دوران کې د آخره ختمه د تحصیله پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفی د کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی، اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو او د هغه د رویه سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې. نو امید مو هیله مې د ټولو هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمود مینهپال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.